د ماسپښین ادوی بجیشوی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزا احمد شیبر کور بیم ټکنیکی چاري امان امیرزای پر مخوري السلام علیکم د خبرونه چې په منځنۍ صفه د 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې خبريږي د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم نیولای شي په دې خبرونه کې مهم ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفر خبرو او ټاکل شوی د جان کیری بل هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبري وکړي د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو جانقا علي کوزای اوروي
د امریکا حکومت د قطر د هغه پریکړې ستاینه کړې چې د طالبانو د دفتر لوحه یې ښکته کړې ده په غزنی ولایت کې د خوړو پروګرام درې تنه کارکوونکي تختول شوي او په هند کې د مونسوني بارانونو له امله مالیې او ځاني تاوانونه اوښتي پوره خبرونه واورئ لومړی د افغانستان مربوط خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د قطر د حکومت د هغه پریکړه ستاینه وکړه چې په دوحه کې د طالبانو د نوي پرانستل شوي دفتر د پاسه د اسلامي امارات لګول شوې لوحه راښکته کړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر مرستیالي روز ماري دی کارلو د پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته وویل متحده ایالات د طالبانو د اسلامي امارات نوم پر رسمیت نه پیژني او خوښتي چې قطر روښانه کړه د دفتر نوم د افغان طالبانو سیاسي دفتر دی او پر لوحې باندې ناسم لیکل شوی نوم یې لرې کړ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان او پاکستان استازو د پاکستان په قبایلي سیمه کې د سختدریزو اسلام پالو ډلو د حضور په موضوع د امنیت په شورا کې سخت ناندرۍ وهلې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي ظاهر تنین د پنجشنبې په ورځ د امنیت شورا ته وویل د پاکستان په خاوره کې د ترورستانو امن ځایونه لا هم شته او هلته ځینې عناصر ترورزم د بهرنۍ پالیسۍ د وسیلې په توګه کاروي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر ظاهر تنین د دې څرګندونو په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان مستشار وزیر مختاري اسیلا وردګ ازادي راډیو ته وویل
دا ډیره نگرانی خبره ده افغانانو لپاره او افغانستان حکومت لپاره چې د پاکستان تر اوسه هغه ترخګر عملیات پلان کیږي او عملی کیږي په افغانستان کې دا خبره په دې کې ذکر شوه
خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي مسعود خان بیا د افغان لوري د ارادت کړه وی ویل ترورستان د پولي دواړو غو ته فعالیت کوي او په پاکستان کې د سختدریزو ډیر بریدونه په افغانستان کې تنظیمیږي لدې مخکې پاکستان ویلي و چې خبرو ته د طالب وسلوالو په چمتو کولو کې د امریکا متحده ایالاتو سره مرسته کړې ده د خوړو نړیوال پروګرام درې تنه کارکوونکي په غزنی ولایت کې تختول شوي د دې مؤسسې یو کارکوونکي سلیم خان ازادي راډیو ته وویل دا کسان د پنځم به پورس طالبانو تختولي د سلیم خان په وینا د خوړو نړیوال پروګرام کارکوونکي له غزنی خار څخه قرباغ سیمه ته تللی ول او تر څو هلته د خونځې ولزده کوونکو سره د مرستو په مقصد د هغوی شمیر معلوم کړي په کندز ولایت کې د وسلوالو طالبانو او سیمهیزو پولیسو ترمنځ په نښته کې یو پولیس او یو طالب وژل شوې دي د سیمهیزو پولیسو قماندان عبدالعزیز نن ازادي راډیو ته ویل تیر شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د کندز ښار مربوط د سیمهیزو پولیسو پر پوسټو حمله وکړه عبدالعزیز یاد کړه په دې جګړه کې چې څلور ساعته دوام وکړ یو سیمهیز پولیس او یو وسلوال طالب وژل شوې دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خبرونه له ازادي راډیو اوري د هند په ممبای ښار کې د مونسوني بارانونو په جریان کې د وی درې پوړي ځوانانو د ډنګې دوه عمله د 50 کوچنیانو په ګډون لکتر لګا لس کسان مړه او نه نور ټپيان شوې دي د پولیسو کمشنر کی پی راګوان شی وای د ژغورنې کارکونکو د ودانې له خرابو څخه شل کسان لیستل دي د شلو کالو د زړه ودانې هغه مهال ونړي چې اوسیدونکو پکې بيدول د پیښې عمل سم د سینې سرګند خو د ممبای ښار سخت مونسوني بارانونو زپلای دي ترکیه د جرمنی پر صدر اعظم انګلا مرکل د هغو راپورونو له خبرې دروسته انتقاد کړی چې وایي برلین له اروپایي ټولنې سره د ترکیه د یو ځای کېدو په خبرو اترو کې د نوي پړاو د پیلېدو مخه نیولې ده د اروپایي ټولنې د چارو لپاره ترکیه وزیر اجمان باقس پر مرکل تور لګولی چې د جرمنی د سپتمبر میاشتې انتخاباتو کې د بیا انتخابېدو د هڅو په لړ کې د ترکیه د غړیتوب مسله د سیاسي وسیلې په توګه کاروي ډیپلوماټانو د پنځشنبې په ورځ ویل جرمني د اروپایي ټولنې سره د ترکیه په خبرو اترو کې د یو بل باب د پرانستل کېدو مخه نیولې ده ټاکل شوی و چې د اروپایي ټولنې چارواکو له ترکیه استازو سره په راتلونکي اونۍ کې کتلي وای د جرمني حکومت په ترکیه کې د څو اونیو حکومت ضد اعتراضونو پر وړاندې د ترکیه چارواکو په چلند انتقاد کړی او د مرکل محافظه کار ډلې په انتخاباتي پروګرام کې په اروپایي ټولنې کې د ترکیه غړیتوب رد کړی دی د اروپایي ټولنې زیات شمېر غړي هیوادونه په دې ټولنه کې د ترکیه د غړیتوب پر موضوع د خبرو اترو ملاتړ کوي خو د جرمني فرانسې سیاستوال بیا له دې مسلې سره مخالفت لري د هسپانی پولیس وای القاعده سره تړلې هغه شبکې ماته کړې چې سوریه ته د جنگیالیو وستولو شک ورباندې کیږي. د هسپانی د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي اته تنه مشکوک کسان نن سهار په سویته ښار کې د مراکش پولیسو ته نږدې نیول شوي. دا کسان تورن دي چې د کوچنیانو په ګډون زیات شمېر کسان ګمارلي او اسلام پالي سوریه ته استولې دي. ویل کیږي چې یو شمېر دغو کسانو ځان وژونکي حملې هم کړې دي. د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیف په برسل کې د اروپایي چارواکو سره د انرژۍ د همکارۍ پر امکاناتو خبرې کوي. علیف نن د اروپایي شورا له رئیس هرمان رامپوا او د اروپایي کمیسیون له رئیس حوزې مانویل براسو سره له آذربایجان نه اروپا ته د طبیعي غاز د انتقال په اړه خبرې کوي. دا مهال د طبیعي غاز د انتقال دوې لارې تر غور لاندې دي، یوه یې د ترانس ادریاتیک او بلې د نابوکو په نامه دي. اروپایي اتحاد لیواله ده چې له مرکزي آسیا څخه طبیعي غاز د روسیې پر ځای د کسپین حوزې له لارې اروپا ته انتقال کړي. د اسرائیل پولیس وایي امنیتي ځواکونو یو اسرائیلي سړی د بیت المقدس د لویدیز دیوال په مقدس سیمه کې پټ وواژه. د پولیسو ویان مکی روزنفیلد ویل شخصي امنیتي ځواکونو پر دغه سړی وروسته له هغې ډزې وکړې چې هغه د الله اکبر نارې پورته کړې. روزنفیلد وایي امنیتي ځواکونو په دغه کس د فلسطیني مبارز شک کړی و، خو وروسته معلومه شوه چې یو 40 کلن یهودو په سیمه کې په سلونو یهودیان د عبادت لپاره راټول شوي ول. او په برازیل کې د حکومت ضد مظاهرو کې په سلګونو زره کسان لارو کوڅو ته راوتلي او لږ تر لږه یو کس پکې وژل شوی دی. راپورونه وایي له اعتراض کوونکو څخه یو سړی د پنجشنبې په ورځ د ساو پاولو ایالت کې هغه مهال ووژل شو چې یو موټر د اعتراض کوونکو پر ګړګوړي ورغی. له بلې خوا په ریو د جنیرو ښار کې پولیسو د مظاهره کوونکو په مقابل کې لوخ کې بهونکې غاز او ربړي ګولیو څخه کار واخیست. او په مرکز برازیلیا کې امنیتي ځواکونو له هغو اعتراض کوونکو سره نښته وکړه چې هڅه یې کوله د بهرنیو چارو وزارت ته ننوځي. د برازیل جمهور رئیس دلما روسف نن د کابینې اضطراري غونډه وکړه. مظاهرې او لاریونونه د بسونو او ترانسپورت د کرایو د لوړېدو له امله پیل شوي ول، خو وروسته په حکومت کې د اداري فساد او په 2014 کال کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره د زیاتو پیسو د لګښت پر ضد مظاهرې په مظاهرو بدل شوې. اعتراض کوونکي وایي د پوهنې په چارو باید زیاتې پیسې ولګول شي. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
دا آزادی رادیو ده. د خبرونه په دوام به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هند ته روان دی او هلته د افغانستان په اړه خبري کوي. بیا مو د افغانستان د سولې په باب د یوناما د دفتر د ویاندې څرګندونې راخیستې دي چې وایي د سولې خبرې باید د افغانانو ترمنځ وشي. په کابل کې مو د سولې د حل ځلو په اړه د قومي او سیاسي مشرانو له وی غونډې خبرو په همدې شهر کې موله بهره دراستانه شویو کډوالو حاله مخېسته.
مونږ د پاکستان راغلو دلته 15 سال وې کورونه دي، هیڅ کار بار نشته. کراچیوانی کوپ مارکیټ کې
په پاکستان کې د افغان کډوالو پر سنځو په وی غونډې کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو یو مشر له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو د استوګنې موده تمدید کړي. دا ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. په دې پیغامونو کې د بادغیست غورما چوي اوسیدونکو له دولت وغوښتل چې د دوی په سیمه کې د افغان ځواکونه روان عملیات سمدستي ودروي.
زموږ کورونه ډېر د توفو باندې وځي، پر اکیسو باندې وځي، سپین ژیرې سپین سرې ټول واسطه شهیدانې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هند ته روان دی. امریکایي چارواکي وایي چې جان کیری به نوې ډیلی ته د خپل دې سفر په ترڅ کې د هند او امریکا ترمنځ د بشپړو اړیکو د جوړولو هڅه وکړي. جان کیری به د افغانستان په اړه هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي، خو په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو پر سر د کابل او واشنگتن په اړیکو کې وروستي بدلون ته په پام سره به دا خبرې ستونزمن ځینوي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې چې د یک شنبه په ورځ هند ته روانېږي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړو او پراخو اړیکو د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. ټاکل شوی جان کیری چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه هند ته لومړی سفر دی، درې ورځې په نوې ډیلی کې تیرې کړي او په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو نیولې تر زده کړو او اقلیمی بدلون پورې پر بیلابیلو مسایلو به خبرې وکړي. هند ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا مهم سفر په افغانستان کې د سولې په هڅو کې له وروستیو بدلونونو سره مصادف دی. افغان چارواکو د امریکا په موافقه د طالبانو لپاره په قطر کې د یو دفتر لپرانستل کېدو وروسته په دې هڅو کې د افغان حکومت د شاته پاتې کېدو له وجې خپله خوښیني څرګنده کړې. په نوې ډیلی کې د خبریدونکو ورځپاڼې ایشین ایج مسؤول ایډیټر انند سهای په دې نظر دی چې ښایي د هند حکومت د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنو کې د افغانستان له دریځ څخه ملاتړ څرګند کړي.
افغانستان is an especially tricky problem
افغانستان له یو پیچلې ستونزې سره مخامخ دی. زه ډاډایم چې د هند حکومت به امریکا ته پزغر دی ووایي چې هغه لاره چې دوی غوړه کړې ناسمه ده، او هغه ملاحظات چې د افغانستان حکومت او ولسمشر حامد کرزی په تیرو دوه ورځو کې په کلکه څرګند کړي همغه دي چې هند ورسره موافق دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هند ته لتلو مخکې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې ولسمشر باراک اوباما او ادارې ټینګ باور لري چې یو ځواکمن هند د امریکا ملي ګټې خوندي کولای شي. نوموړي ویلي چې متحد ایالات نه یوازې د یو ځواک په توګه د هند ظهور هرکلی کوي، بلکې په ډېرې لیوالتیا سره ملاتړ هم کوي. کیری د مثال په توګه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هند له دایمي غړیتوب څخه د ولسمشر اوباما د ملاتړ او په سنا کې د خپل غړیتوب پر مهال د امریکا او هند ترمنځ د اټومي همکاري د موافقې په برخه کې د هڅو یادونه وکړه. یو جګپړي هندي مقام ویلي هند غواړي په افغانستان کې د امریکا د پلانونو په اړه له ښاغلي کیری څخه څواوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دوشنبه مخکې هند ته ځي او هلته به له هندي چارواکو سره د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په ارتباط خبرې وکړي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر په برخه کې د افغان حکومت د دریس ملاتړ کوي. د دې دفتر مسولان وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په برخه کې د خبرو اترو مشي باید په مستقیم ډول د افغانانو په لاس کې وي. په دې اړه تفصیل له کابله د جمیلې ظریف پر راپور کې.
سره لدی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر په دې هیواد کې د ستونزو د حل لپاره د سولې هڅې یوازینی لار بولي، خو ټینګار کوي چې باید دغه هڅې د افغانستان د سولې پروسې په مشري پر مخ وړل شي. په افغانستان کې د یونما دفتر یوې ویاندې نیلب مبارز ازادي رادیو سره په مرکه کې د سولې په برخه کې د خبرو اترو هرکلی وکړ، خو هغې ټینګار وکړ چې یونما غواړي له طالبانو سره د سولې په برخه کې خبرې د افغان حکومت په مشرۍ ترسره شي.
د مالکیت او رهبریت لاندې د سولې پروسې لپاره د افغانستان د غوښتنې سره سم حکومت وکړو. تقریب مذاکره د سولې د عالي شورا ترمنځ او د طالبانو د اصل ترمنځ په خطر کې میشته طالبانو ترمنځ وشي.
د طالبانو لپاره سیاسي دفتر د سې شنبه په ورځ د قطر په مرکز دوحه کې په رسمي توګه پرانستل شو. د دې دفتر لپرانستل کېدو څو ساعت وروسته افغان حکومت د طالبانو د سیاسي دفتر په لوحه د افغانستان اسلامي امارت د لیکلو او همدارس په دې دفتر د طالبانو د بیرغ زړولو په حق له جدي خبرګونونه وښودل. حتی د امریکا له متحده ایالاتو سره د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په حق له خبرې هم وسنډولې. امریکایي چارواکو افغان حکومت ته ډاډ ورکړی چې د اسلامي امارت تر نامه لاندې کوم بنسټ نه پېژني، او په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر نه د هغوی لوحه او بیرغ هم لرې کړی دی. تر دې د افغانستان ولسی جرګې هم له ملګرو ملتونو غوښتي و چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکو هم وایي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې اترې به په هیواد کې د اوسنۍ ستونزو د حل لاره وي. زبیر شفیقی هم ورته نظر لري.
افغانی تفاهم د افغانانو په خپل ابتکار نوره نړۍ باید فقط همکاري وکړي چې افغانان په خپل وجود سره کښېني او خپل مشکلات را پاک کړي. د یوناما موقف چې د دولت دریځ نه احتکار کړی ده ښه خبره ده. ښه خبره هم دا ده چې په مجموع کې د قطر دغه دفتر چې طالبانو ته پرانستل شوی دا په افغانستان کې د سرتاسري سولې او د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني تفاهم د حکومت او د دولت وسلوالو مخالفینو ترمنځ د تفاهم د اصولي پروسې د پیل او د دوام سبب شي.
پاکستان هم چې د افغانستان د سولې خبرو اترو په برخه کې اصلي مرسته کوونکی هیواد بلل کېږي ټینګار کوي چې د سولې په برخه کې ټولې هڅې باید د افغان حکومت په مشرۍ ترسره شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د دې پلوي وکړه چې د سولې خبرې باید د افغانانو ترمنځ وشي. هغه ته په کابل کې یو شمېر قومي مشرانو او سیاسي مشرانو غونډه وکړه او د سولې پر بهیر خبرې وکړې. په دې غونډه کې په افغانستان کې د امنیت د انتقال د بهیر مشر وویل باید په افغانستان کې تلپاتې سولې ته کار وشي. د اشرف غنی احمدزي بشپړې څرګندونې له کابله د ازادي راډیو د خبریالې مرزي احمدزي پر پورت کې.
په داسې حال کې چې د سولې د مذاکراتو لپاره په قطر کې طالبانو ته دفتر پرانیستل شو، په افغانستان کې د امنیت انتقال د پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي هڅې به بیا د تلپاتې سولې لپاره وشي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی د طالبانو د دفتر په اړه څه ونه ویل، خو دومره یې وویل چې افغانان باید د یوې داسې سولې لپاره هڅې وکړي چې وروسته له څو کلونو بیرته له منځه ولاړه نه شي.
پایدار سوله معنای داده چه هر جوان، هر وگر، هر سپینگیره بلیدی اطمینان لری چه بیا در دا وطن که خدای نام کده تفرقه نروز داد و لس طول یو غکت که سول ترسی دلغوانو مشبوع انتخابات تا اجازه ورد. دی جنگ، دی تشدد، دی تزاد وقت سر ترسی دلی مگوتاس پول وارو ایمو کلوسی او دی اوی کلوسی پی او ام با ثبات او مرفع افغانستان که زود نکی.
ښاغلی احمدزی دغه خبرې د پنځشنبه په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د احمدزیو د قوم غونډې ته په وینا کې وکړې. په دې غونډه کې د احمدزیو د قوم په سلګونه قومي مشرانو برخه اخیستې وه او په افغانستان کې د سولې او انتخاباتو په پروسو او ملي یووالي په اړه پکې خبرې وشوې. په دې غونډه کې ځینې قومي مشرانو او پخوانیو جهادي قوماندانانو د سولې په هڅو ټینګار وکړ او وی ویل چې سوله د افغانستان د خلکو لومړنۍ اړتیا ده. بلور تابعه احمد شاه احمدزی هم په خپلې وینا کې وویل چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانیستل د افغان دولت چارواکو ته چې د په وینا په فساد کې ښکیل دي د خطر یو زنګ وباله.
دا متاسفانه اوس زموږ د دې نظام د سولې کمیسیون تاسې وینئ په دې کې کوم د طرف سره یې ماته راوکړې نسل ووایي که راځئ یو زمامدارانو په ول او بلاکه دا چوکۍ درته پاتې شي یو زنګ خطر خو یې په قطر کې پرون درته وشرنګ راوکړ.
اخوا بیا افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې د سولې په عالی شورا کې د بیلابیلو قومونو او لوریو استازي ګډون لري. په ورته وخت کې ځینې سیاسي کارپوهان په دې اند دي چې په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر پرانیستل د سولې د پروسې او مذاکراتو لپاره یو پرمختګ دی، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا د دغه دفتر له لارې به د سولې خبرې په نږدې راتلونکي کې کومه نتیجه ورکړي او که نه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندوز کې وروستیو سیلابونو کرنیزو مځکو ته زیانونه اړولی دي. دغه سیلابونه د هوا د ګرمېدو له امله د سیندونو د اوبو د سطحې د لوړوالي په نتیجه کې راوتي دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان رپورټ لري.
د کندوز د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پراخې زراعتي ځمکې سیلابونو له منځه وړي دي. د هوا په ګرمېدو سره په سیندونو کې د اوبو زیاتوالی د کندوز بېلابېلو سیمو ته تېره بیا د علي آباد په ولسوالۍ کې کرنیزو ځمکو ته زیانونه اړولي دي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د سیند د اوبو او راوتلو سیلابونو د دوی کرنیزو ځمکو او د خټکیو کروندو ته له حده زیات زیانونه اړولي او دغه لړۍ د دوی په وینا اوس هم دوام لري. څو تنه اوسیدونکي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
او هیڅ یو مسیح هم کومک نه دی کړی، دولت هم تر اوسه توجه نه ده کړې او یو سربند چې د عمر خیلو دی په نام د ناری عبدالله چې هغه ډیر خامه سربند وو هغه په سهار ډیر ریګ لري مکمل د منځ وړی دی
دا ځمکه خو هغه د سین غاړي دی هغه ډیر نقصانونه رسولی دی چې علی آباد ولسوالۍ نه تر سین دی غاړو ځمکه لاندې کړې کښتونه لاندې کړې اوس هم ځمکه چپکی وي حکومت په دې باره کې هیڅ نه دی کړی
خبر دی خو په دې برخه کې کوم لازم اقدامات نه دي ترسره کړي بل پلو بیا د علی آباد ولسوال محبوب الله سعیدی هم د خلکو ستونزې منی خو وای چې څه وخت مخکې له مرکز څخه یو پلاوی هم سیلاب ځپلو سیمو ته راغلی وو او دغه سیمې له نږدې څخه ولیدلې او د مرستو ژمنه یې کړې ده.
دریا تخریبات بسیار زیادی در ولسوالی علی آباد را به جا گذاشت که به صدها به صدها جریب زمین مردم را کنند نابود کرده و به هزارها جریب زمین زراعتی دیگر را زراعتش تخریب کرده.
سیلابونه د خلکو په لسګونو جریب ځمکې ویجاړې کړې دي او د کرنیزو ځمکو د اوبو بندونه هم خراب کړې دي. موږ له اړوند اداراتو څخه غواړو چې په دغه اړه دې ګټلې ګامونه اوچت کړي. ولسوال وړاندې وایي چې دا نه ده معلومه چې څومره ځمکه سیلابونه ځپلې خو وایي چې سلګونه جریبه کرنیز ځمکه په دې ولسوالۍ کې سیلابونه ویجاړه کړې وي. په همدې حال کې د دې ولسوالۍ چارواکي او اوسیدونکي وایي چې باید له دې ولسوالۍ نه په تیرېدونکي سیند باندې د ژمي په موسم کې چې هغه مهال اوبه کمې وي اساسي کارونه وشي او د سیند دواړو خواوو ته تحکیمات ترسره شي تر څو د دوبي په موسم کې د اوبو د زیاتوالي په وخت کې د دغه شان زیانونو شاهدان ونه اوسو. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
په بګرام زندان کې اوس هم څه باندې دوه نیم زره کسان محکمو ته منتظر دي او تر اوسه یې برخلیک نه دی ټاکل شوی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین دغه زندان ته تللی او له مسؤولو کسانو سره یې په دې ارتباط خبرې کړي.
د بګرام زندان مسؤلین وایي له کله نه چې افغان حکومت ته د دې زندان چارې په بشپړه توګه سپارل شوي دوی 2109 تنه توقیف شوي کسان خوشي کړي دي. د پوځي پولیسو عمومي قمندان او د بګرام زندان مسؤل جنرال غلام فاروق وایي دا مهال ټول افغان زندانیان د دوی تر کنټرول لاندې دي او بهرنیان په چارو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. جنرال فاروق له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې په دې اړه وویل
پنامه د افغان یو نفرم توقیفی د امریکایان سره قطر نست هر څوک چې واقعا مجرم بود سل په سل خپل جزا ګالي یا څوک چې تشخیص شو چې دا په رښتیا هم یو تهدید دی هم افغانستان ته منطقې ته هم جامعې جهانی ته هغه به هم یو مجرم دی. موږ په نامه د خطرناک او غیر خطرناک توقیفی نه پیژنو که چیرې مجرم بود سل په سل به بندي وي که نه خلاصې شي.
افغان حکومت ته د بګرام زندان د انتقال چارې د 1990 کال په هوت میاشت کې پیل او سږ کال د حمل په 15 نیټه بشپړې شوې. د بګرام زندان مسؤلین په داسې حال کې د دې زندان په چارو کې د بهرنیانو مداخله ردوي چې د دې زندان په دروازه کې ټول واک د امریکایي عسکرو په لاس کې دی. موږ چې کله د چهارشنبه په ورځ له مسؤلینو سره د خبرو لپاره بګرام زندان ته ولاړو امریکایي عسکرو زموږ کارتونه وکتل او له شاوخوا یو ساعت ته مراحل کېدو وروسته یې د ننوتو اجازه راکړه. افغان ځواکونه هم په دې دروازه کې ولاړ وو خو هغوی یوازې د تلاشۍ چارې پر مخ بیولې او د بهرنیانو له مشورې پرته یې چاته اجازه نه ورکوله. بګرام زندان چې اوس د پروان زندان په نوم یادیږي د امریکایانو په تر ټولو لویې پوځي هډې بګرام کې موقعیت لري او اوس هم پکې څه باندې 2500 کسان ساتل کیږي. د دې زندان مسؤلین وایي تورن کسان یوازې دغلته د توقیف شپې ورځې تیروي خو کله یې چې محکمه په اړه پریکړه وکړي بیا د حبس لپاره د کابل د څرخی پله زندان ته انتقالیږي. د بګرام زندان مسؤل جنرال غلام فاروق وایي دوی په بګرام کې دوه محکمې لري خو کارکونکي یې ټول افغانان دي.
دو محکمه ابتدایی استناف په بګرام کې دي بهیر ډیر روشانه ډیر شفاف او ډیر معقول دي. هر توقیفي ځان ته وکیل د مدافع لري کارکونکي دا کسرنوال دي که قاضي دي که وکیل د مدافع دي او که یا ټول افغانان دي. خارجان قطعا په تحقیق او فیصله کې نه په خواد فیصلو ته تاثیر نه اوس لري. خارجان صرف په صفت مشاور کې چی یو ضرورت پیدا کیږي څوک د ځینې پوښتنه وکړي شک نه هیڅ نه عدلي ارګانونه بالکل مستقل.
نوموړی وایي کله چې بهرنیان د عملیاتو پر مهال په وسلوالو مخالفینو پورې اړوند کسان نیسي نو څلور ورځې وروسته دوی ته سپاري. له دې وړاندې په بګرام کې توقیف شوو کسانو شکایتونه کړي وو چې په کلونو یې دوسیې نه څېړل کیږي خو د بګرام زندان مسؤلین وایي چې دغه ستونزې اوس هوارې شوې دي. د دې زندان مشر وایي اوس یوازې د لسو میاشتو په موده کې د تورنو شوو کسانو محکمې ترسره کیږي او په همدې موده کې یې د حبس یا خوشې کېدو پرېکړه کیږي. د دې زندان مسؤلین توقیف شوو کسانو ته د شکنجې موجودیت هم ردوی. خو له دې وړاندې زندانیانو داسې شکایتونه کړي وو چې په بګرام کې روحي شکنجه موجوده ده.
د افغانستان د انتخاباتو د قانون مسوده ولسی جرګې مشرانو جرګې ته سپارلې. ولسی جرګې په ولایتي شوراګانو کې د ښځو یو په څلورمه برخه د استازیتوب حق له دې قانونه حذف کړی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې رپورټ له فرح هیواد اورو.
د افغانستان د جګړې ټغر لا نه دی ټول سوی، خو له وړاندې داسې هڅې کېږي هغه ډېر مهم برای چې د طالبانو له رژیم څخه وروسته حاصل سوی و له منځه یوړل سي. دا برای په سیاسي پروسه کې د ښځو فعاله ونډه ده چې د افغانستان په نوي اساسي قانون او د انتخابات په قانون کې تضمین سوی ده. خو اوس چې د افغانستان حکومت په پراخه توګه د چارو واګې په خپل اختیار کې نسي، د ښځو امنیت له تهدید سره مخامخ دی. د افغانستان د مشرانو جرګه د انتخاباتو پر قانون له سره غور او بحث کوي. دغه قانون چې ولسی جرګې تصویب کړی و په ولایتي شورا کې د ښځو د 15 څوکیو ماده ترې لرې کړې ده. ولسی جرګې د جوزا پر لومړۍ نیټه د اساسي قانون نوې طرحه تصویب کړه. که د مشرانو جرګه د انتخاباتو دغه نوې طرحه تصویب کړي، نو وروسته به ولسمشر ته د لاسلیک لپاره ولېږل سي. دغه اقدام د دیموکراسي او بشري حقونو فعالان اندېښمن کړي دي. دوی وایي که د افغانستان د انتخاباتو په قانون کې په ولایتي شورا کې د ښځو 15% ونډه لرې کړل سي، نو په دې کار سره به ښځې د ولایتي شوراګانو په سطحه حکومت کې له کار کولو څخه محروم سي. د افغانستان په ولایتونو کې خلک ډېر محافظه کاره او نارینه ډېر برلاسي دي. د دې کار په نتیجه کې به په مشرانو جرګه کې د ښځو ونډه چې له ولایتونو انتخابېږي لږ سي. قانون جوړونکي او د ښځو د حقونو فعالان دا اقدام د هغو محافظه کارانو د ډیرو هڅو یوه برخه ګڼي چې غواړي د افغانستان په مؤسسو کې ډیر نفوذ ولري او د افغانستان راتلونکی د دوی په خوښه جوړ سي. د ولسي جرګې ښځینه غړي په دې نظر دي چې سخت دریځي هڅه کوي څو په هیواد کې ډیر اختیارات ولري. دا په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو پلان لري او کابل د هیواد د امنیت چارو مسؤلیت پر خپل غاړه اخلي. همداراز ولسي خلک د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره چې راتلونکي کال کېږي خپل نومونه لیکي. د ولسی جرګې قضایه چارو د کمیسیون رئیس قاضی نذیر احمد حنیفی د انتخاباتو په قانون کې د نوې وړاندې سوې لایحې دفاع کوي. دی وایي دا د افغانستان د اساسي قانون خلاف ده چې ښځو ته دې په ولایتي شورا کې 15% ونډه ورکړل سي. دا ځکه هغه کسان چې په انتخاباتو کې لږ رایې وړي هغوی به د هغو کاندیدانو په پرتله بریالي وي چې ډېرې رایې یې ګټلې دي. ولې باید یو نارینه کاندید چې 4000 رایې یې ګټلې وي د هغې ښځې په وړاندې ناکامه سي چې یوازې 1500 رایې یې ګټلې وي، ځکه چې دوی انتصابي دي. د افغانستان په اساسي قانون کې د ولایتي شوراګانو لپاره د ښځو د څوکۍ خبره په خاصه توګه نه ده سوې، خو وایي چې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې 15% څوکۍ د ښځو لپاره خوندي سوي دي. د ولسي جرګې یو وتلې غړي شکریه بارکزي تیره میاشت د انتخاباتو پر قانون د بیا غور کولو لپاره رایه ورکړه، خو کله چې خبره سوه له اساسي قانون څخه په حکومت کې د ښځو د ونډې ماده حذف کړل سوې ده، نو ډېره په قهر سوه. نوموړې زیاتوي
چې ډېر په منظم ډول باندې د افغانستان د خلکو د راسته راوړنو په سر باندې د ځینې سیاسي کړۍ چې اکثرا نسب اسلامي او جمعیت اسلامي دی، دوی په معمول ډول باندې غوښتنه کوله چې یعنې د ټوپک له لارې نه خبرو کې او د ټوپک په واسطه باندې ترلاسه کړي. نو دا جنګ چې بدل شوی ټوپک نه رایې ته راغلی، نو دوی بیا ویرېده چې ولا دا ښځې که چېرته راشي دا بیا نو یو بله موضوع وي.
میرمن بارکزی وایي د دوو اسلامي ګوندونو یو شمېر غړي په څرګنده توګه د دیموکراسۍ مخالفت کوي، هغوی د انتخاباتو خلاف دي او غواړي چې اوسنی دیموکراتیک منتخب حکومت په یوې شورا بدل کړي. نوموړي زیاتوي همدغه کسانو په ولسي جرګه کې د دې مخه ونیوله چې له ښځو سره د تشدد پر ضد قانون تصویب سي. بارکزی زیاتوي
ښځو حقوق په افغانستان کې متاسفانه سربېره تر دې چې ډېر سیاسي تعهد ورسره لګو، نن سبا د ښځو سیاسي، اجتماعي، اقتصادي حضور ته هم ډېر حساسیتونه ورسره زیات شوي.
شکریا بارکزی وایي په ملي شورا کې ښځینه غړي غواړي چې د انتخاباتو په قانون کې ښځو ته د 50% څوکۍ حق بیرته ورکړل سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په روانه خبرونه کې مو وړاندې د افغان مهاجرو په ارتباط له پاکستانه د افغانستان لغښتنې خبرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستول دي.
محمد نعیم له خوست لیکي خدای دې وکړي چې د قطر د سولې بهیر بریالی شي. له غزنی حبیب لیکي له کندهار یو تن قطر ته د سولې د خبرو لپاره تللی. او له لوګر یو اوریدونکي لیکلي دي د دادوخیلو په کلي کې کلینیک نشته، باید جوړ شي. البته د سولې په ارتباط طالب عمری له دهراوت لیکلي دي که چېرته د طالبانو دفتر د اسلامي امارت په نوم ونه منل شي سوله به رانه شي. دونیمه بجې شپې لند خبرونه له جانقه علي کوزي څخور.
د امریکا متحده ایالاتو د قطر د حکومت د هغه پریکړه ستاینه وکړه چې په دوحه کې د طالبانو د نوي پرانستل شوي دفتر د پاسه د اسلامي امارت لګول شوې لوحه راښکته کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان او پاکستان استازو د پاکستان په قبایلي سیمه کې د سختدریزو اسلام پالو ډلو د حضور په موضوع د امنیت په شورا کې سخت نندري وهلې. د خوړو نړیوال پروګرام درې تنه کارکوونکي په غزنی ولایت کې تختول شوي. په کندز ولایت کې د وسلوالو طالبانو او سیمه ییزو پولیسو ترمنځ په نښته کې یو پولیس او یو طالب وژل شوی. د پاکستان دولتي تلویزیون وایي په پېښور کې د شیعهګانو په یو مسجد او مدرسه کې نن د بمی چاودنې له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه او له 15 زیات ټپیان شول. د هند په ممبای ښار کې د مونسوني بارانونو په جریان کې د یوې درې پوړیزو ودانۍ د ړنګېدو له امله د 15 کوچنیانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیف په برسل کې د اروپایي شورا له رئیس هرمان رامپوا سره وکتل او خبرې د انرژۍ د امنیت، بشري حقوقو او ناګورنو خرباغ لنجمن سیمې پر مسلو سرکېدي. ترکیه د جرمني پر صدر اعظم انګلا مرکل د هغو راپورونو له خبرېدو وروسته انتقاد وکړ چې وایي برلین له اروپایي ټولنې سره د ترکیې د یو ځای کېدو په خبرو اترو کې د نوي پړاو د پیلېدو مخه نیولې. د هسپانی پولیس وایي له قاده سره تړلې هغه شبکه یې ماته کړې چې سوریې ته د جنګیالۍ وسلو شک قرباني کېږي. د اسرائیلو پولیس وایي امنیتي ځواکونه یو اسرائیلي سړی د بیت المقدس د لویدیز دیوال په مقدس سیمه کې په ډزو وژه. او په برازیل کې د حکومت ضد مظاهرو کې چې په سلګونو زره کسان پکې لارو کوڅو ته راوتلي لږ تر لږه یو کس وژل شوی.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له نوي حکومت وغوښتل چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو د کارتونو موده تمدید کړي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل تاسو ته درکړو، کابل ته مو له پاکستانه د یو شمېر ستنو شویو افغان کډوالو له حاله خبرو. د کابل ښار په ځینو سیمو کې په سلګونو راستنې شوي کورنۍ په زړو خیمو کې اوسي. د دې کورنیو غړي وایي د کار د نشتوالي له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په خبره ماشومان یې د ګرمۍ له زوره په مختلفو ناروغیو اخته شوي دي. دوی له دولت او بهرنیو موسسو غواړي چې مرستې ورسره وکړي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پر دغو سیمو ګرځېدلی او یو رپورټ یې چمتو کړی.
د کابل ښار په ځینو لوکسو سیمو کې د لوړو او ښایسته شپږ پوړیزه او اووه پوړیزو مارکیټونو، هوټلونو او شرکتونو تر څنګ داسې زړې او رستې خیمې لیدل کېږي چې له ګاونډۍ هېوادونو څخه راستنې شوې کورنۍ پکې اوسېږي. دې کورنیو ازادي راډیو ته وویل ځوانان سهار وختي د کار په لټه د ښار واټونو ته وځي خو کار نه مومي او تش لاس راستنیږي. دوی وایي ماشومان د اوړي په سرو غرمو کې یا زاړه کاغذونه راټولوي یا سپیلنی دودوي او یا د موټرو خیخې پاکوي. سو دومره وګټي چې ماښام ته پرې خیمې ته سو وچې ډوډۍ یوسي. د سرسبزي واټ چې د کابل ښار په عصري سیمو کې شمیرل کېږي ګڼ شمیر عصري ودانۍ پکې ولاړې دي خو تر لاندې د ښاروالۍ د کثافاتو پر ډیرانونو د راستنو شو کورنیو خیمې لیدل کېږي. د دې خیمو یوه اوسیدونکي کاظم ازادي راډیو ته وویل
مونږ د پاکستان راغلو دلته 15 سال وې کورونه دي ته هیڅ کار بار نشته. کراچیوانی کو مارکیټ کې او راز کې 500 او یا روپۍ شپېتر په ګټو هغه دوده هم نه کوي. ډیر ګرمي ده بوی راځي شمان خوب نه کوي داسې مشکلات دي.
دوی وای کلونه کلونه په گاونډي هوادونو کې تیر کړل خو په هواد کې د نن ستونزو پر راستنېدو پښیمانه کړې دي. یوې مېرمن وویل
نوم مې دا شکریا
دلته یو اتیا اویا کور خیم خپل ده کونډې هستو یم یتیمان دي زه زما دغلته غسن بلاکو ته د پردي زینو جاړو کوم خسمت کوم یو مړې ډوډۍ پیدا کوم دغه بچی مې دي سپندي کوي متصال خبر دا د مور سره شیشې پاکوي چای نه لرو موږ د افغانستان هستو او دا حکومت یو ورځ رانغله دلته رانغله ونو ویل چې تاسو واپس مسلمانانو تاسو څه شی کوئ څه شی نه کوئ
دوی وای ماشومان د غریبۍ لامل له خونځیو پاتې دي د سلیم په نامه یو ماشوم وویل هر ورځ مارکیټ ته ځي او د هندوانو پاتوشینی کور ته راوړي
هلته خطا خطا کلی ونو راټول هلته ځم تبشته کې راټول وخته وکړې هلته بله راټولې هغه منډې ته راځم او درکوي همدا پوسته کې وکړه ریزې دانولې مشکلات لرو ڈر کور کے مریضان دی گنڈ والے مرداری دی میاشی راضی مچا راضی منگ کور آلتا ڈیران سارا دا لال میں پنگی رہ دار تا مارکیٹ کے غریبی کی یا سل یا پنزوس روپی راوڑی
دا افغانستان دا کڈوالو اور استنیدون کو چار وزارت دا چارواکو دا معلوماتو لمخے اوس مهال د کابل ښار په شاوخوا 15 سیمو کې راستنې شوې کورنۍ او له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې په خیمو او زړو ودانیو کې اوسېږي دوی وای په مجموع کې د بې ځایه شوو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسیږي افغان چارواکي وای په بیلابیلو موسمونو کې له دوی سره د دولت او بهرنیو مؤسسو لخوا مرستې شوې دي خو کابل ښار ته بې ځایه شوې او راستنې شوې کورنۍ وای چې شوې مرستې د دوی ستونزې نه حلوي
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له نوي حکومت وغوښتل چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتېدو د کارتونو موده تمدید کړي د دغو کارتونو موده د روان میلادي میاشتې تر پای ختمی شي د کډوالو چارو وزیر جماهیر انوري دغه غوښتنه پرون په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوالې ورځې د لمانځنې په غونډه کې وکړه په عین حال کې په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنري مسؤولان په افغانستان کې د راستنیدونکو افغانانو د ژوند په اړه اندېښنه لري په دې اړه له کابله جمیله ظریف رپورټ لري
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو د کارتونو موده شاوخوا لس ورځې وروسته ختمیږي افغان حکومت د دې هیواد له نوي حکومت نه غوښتي چې د دې کارتونو موده وغځوي د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر جماهیر انوري د پنجشنبې په ورځ د کډوالۍ او پناه غوښتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د پاکستان له حکومت نه وغوښتل چې په دې برخه کې اقدام وکړي هغه وویل چې د کارتونو د مودې له ختمېدو مخکې به په دې هکله له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي
په پاکستان کې زموږ د 1.5 میلیون افغانانو د پاتې کېدو د کارتونو موده د ختمېدو په حال کې ده موږ یو ځل بیا د پاکستان له حکومت نه غواړو چې د دې کارتونو د تمدیدېدو په برخه کې جدي اقدامات وکړي موږ د پاکستان د کډوالو او سرحدونو وزیر د همدې میاشتې په 26 او 27 نیټه رابللی دی څو له هغه سره په دې برخه کې خبرې وکړو
جماهیر انوري هم درس وویل چې د افغانستان پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري په راتلونکي درې اړخیزه غونډه کې هم په دې هکله خبرې وکړې په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو د کارتونو موده د 3 کلونو لپاره و چې د 2012 میلادي کال په وروستیو کې پای ته ورسېده خو بیا شپږ میاشتې نوره هم وغځول شوه د رپورټونو له مخې دا مهال شاوخوا 1.1 میلیون افغانان په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تېروي د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې له 13 کلونو راهیسې شاوخوا 15.1 میلیون افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي د کډوالو چارو وزیر وایي چې د یو شمېر نړیوالو ادارو په مرسته له بهر نه راستانه شویو کډوالو او په هیواد کې دننه بې ځایه شوي کډوالو سره د ژوند د اسانتیاو برابرولو په برخه کې مرسته کړې خو په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي وویل چې لا هم افغانستان ته د راستانه شویو کډوالو په وړاندې ځینې ستونزې موجودې دي بوشاک وویل چې باید د دغو ستونزو د حل په برخه کې جدي پاملرنه وشي
دا لوی چیلنجونه دي په دې کې د امنیت مسأله راځي کرنیز پرمختګونه پکې شامل دي په دې کې په عمومي توګه کار پیدا کول شامل دي تر څو خلک خپلو کورنیو او بچانو ته ډوډۍ پیدا کړي
هغه ټینګار وکړ چې افغانستان ته د کډوالو د بیرته راستنېدو لپاره یو این ایچ سی آر له افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو سره همکاري ته دوام ورکوي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې افغانستان له بل هر هېواده په نړۍ کې ډېر پناه غوښتونکي لري. د دې رپورټ له مخې په نړۍ کې په متوسطه کچه د هرو څلورو پناه غوښتونکو څخه یو افغان دی.
څه باندې یوه اونۍ وروسته په پاکستان کې د افغان مهاجرو د اوسېدو قانوني موده پای ته رسیږي. دغه مسله د بلوچستان په مرکز کوټه کې د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شوي سیمینار کې مسؤولانو یاده کړه. په دې غونډه کې د یونیسیار مشر غوښتل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې موده تمدید شي. د بلوچستان د ایالتي اسمبلی وغړي بیا په دې سیمینار کې وویل چې پاکستان د نور په افغانستان کې لاسوهنه بند کړي چې افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. په دې اړه تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل پر رپورټ کې.
د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی سیمینار کې په کوټه کې میشتو او د ځینو کیمپونو افغان کډوالو ګډون کړی و. په سیمینار کې تر ډیر افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو پر بهیر خبرې وشوې. په بلوچستان کې د یو این ایچ سی آر د دفتر مشر طیبی حسن شریف وویل په افغانستان کې د بشپړ امنیت د نشتوالي له امله د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر ډیر ټکنای دی. له 2002 میلادي کال تر اوسه له بلوچستانه کم او زیات 15,000 تن افغانان په خپل خوښ افغانستان ته ستانه سوي دي. دا شمیر ډیر کم دی سبب په افغانستان کې امنیتي ستونزې دي، ځکه هلته سیاسي حالات لا هم ناقرار دي. که دوامدار سوله راسي نو تر اوسه به زیات شمیر افغانان افغانستان ته ورستانه سي او د خپل هیواد په بیا رغونه کې به برخه واخلي. د افغانستان جنرال کونسل غلام محمد بهادر وویل که افغانان خپل هیواد ته ورستانه نسي نو افغانستان د پردیو په لاسونو نسي جوړېدای. وایي افغان کډوال باید د یو این ایچ سی آر لخوا په خپله خوښه د ستنېدو له بهیره ګټه واخلي او نور د مهاجرت له ستړې ژوند د ځانونه خلاص کړي.
په دې موږ پوهېږو چې هلته مشکلات شته، اما دلته هم حکومتونه مشکلات لري. که 50 کال نور هم اوسېږو هغه مهاجرین یو، موږ خپل وطن هم جوړېدل غواړي. موږ باید خپل وطن ته ولاړ شو. هر څومره چې امکان لري موږ دغه دي مهاجرین دا زمينه ځانته مساعده کړي چې یو این ایچ سی آر او په څنګ کې زموږ د مهاجرینو وزارت نمایندګي په کوټه د دې ته حاضر ده چې او دا تور کې خلکو ته او دا بیرته ستنېدل دي یا دا چې نه دي جبري دي، دا په خپل اختیار دي. اما خلک دي دا زمينه مساعده کې ځم چې خپل چې ولاړ شي.
د بلوچستان ایالتي اسمبلی ته کامیاب شوی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو وکیل نصر الله زیر تور ولګاوه چې په پاکستان کې لوړ رتبه چارواکي د افغان کډوالو لپاره د نړیوالو په مرستو شتمن سول. زیر وایي یو افغان هم نه غواړي چې په پاکستان کې پاتې شي، خو په هیواد کې باید له پاکستانه لاسوهنه بند شي چې په افغانستان کې بشپړ ول راسی.
یو افغانم چې په خپل کلی کې امن وي، یو شپم دلته څوک نه کوي، خو امن څوک نه پرېږدي. ضرورت ته دی چې د ملک واکداران که غواړي امن راسی او د دې ملک هم خیر دی، کنه دا بم نه وي. د دې ټولې سیمې د امن په خاطر باندې چې کومې زړې پالیسیانې د سامراجي استعماري د قبضې د افغانستان د نیولو خوبونه چې دی هغه په کار دی پرېږدي.
افغان کمشنر ډاکټر اکبر هریپال له افغان کډوالو وغوښتل چې تر خپله وسه په خپلو اولادونو تعلیم وکړي چې راتلونکی نسل یې د پردیو له منتونو خلاص وي او خپل له وسایلو ډک هېواد یې د هوسا ژوند او له نړۍ سره د سیالۍ سبب وګرځي.
د امن وفا ته د قدم وخت ستا په غرو کې سونه پرته ده، ستا په غرو کې چاندي پرته ده، ستا په غرو کې تر سونې زیات پلاټینیم پروت دی. دا داد چې دی دا قیمتي آله چې کومه ده، دا سونه چې هلته پرته ده، دا ستا د توپک په ګولۍ نه راوځي. توپک ګولۍ د چا انسان وینې تولای شي، مګر هغه ستا رزق چې کوم هلته په قدرت کړی دی هغه نه راوځي. هغه به په ټیکنالوژي راوځي، هغه به په ساینس راوځي، هغه به په عقل راوځي.
ټاکل شوی ده چې د روانې جون د میاشتې په پای کې په پاکستان کې د میاشتو افغان کډوالو د راجستریشن کارډونو موده پای ته ورسیږي. د یو این ایچ سی آر د دفتر مشرانو هیله څرګنده کړه چې د پاکستان مرکزي حکومت به دغه موده وغځوي. په کوټه کې د افغان کډوالو د ریاست مشر مرتضی خورمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شپږ میاشت چې پخوانی حکومت افغان کډوالو ته وخت درکړی و، هغه وخت اوس د ختمېدو ده. درې جانبه جلسه چې ده ټول پلانونه تیار شوی ده، هم د وزارت سفران لخوا هم زموږ د وزارت امور مهاجرین لخوا. انشاءالله په دې را روان میټینګ چې په کابل کې کیږي معلومیږي چې نوی حکومت د پاکستان د افغان کډوالو وخت ورکوي نور وخت یا نه.
د بلوچستان په بیلابیلو کمپونو کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې یو یونیسیار د ماشومانو د ژغورنې موسسه او نورې نړیوالې مرستندوی ادارې ورسره د پخوا غوندې مرستې نه کوي او د دوی ژوند په ستونزو کې تیریږي. له سرخاب کیمپ راغلي د کندهار ولایت اوسیدونکي عبدالرحیم علیزي خپل همدا ستونزه یاده کړه.
په بلوچستان کې چې کوم مهاجرین اوسیږي د هغو حالت نسبتا تر پخوا پورې نه دی سم. اوس چې کوم شی زموږ دپاره دی لکه تعلیم، اوبه او دوا، هغه زموږ دپاره بالکل راکی و. پر دغو درو شیانو باندې نور خو د مهاجرو دپاره څه نشته، ګزاري دي.
د یو این سی آر د رسمي شمېر له مخې په پاکستان کې لا هم 1.6 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې 3500 یې په بلوچستان کې دي. د سیمینار د تالار څنګ ته د افغان میرمنو لاسي کارونه هم نندارې ته ایښول شوي وو او د بیلابیلو افغاني لیسو زده کوونکو په خپلو کلتوري جامو کې ملي او محلي سندرو ته تمثیل هم وکړ او په پای کې ملي اتڼ هم وسو.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو دې پروگرام ته مو پامینه هر کله کوم. په دې پروگرام کې ستاسو غن ټلیفوني پیغامونه خبرو چې په تیر ورځ کې مو په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړی. ستاسو ځینی ایمیلونه هم درته لولو چې تاسو پکې خپل جدي ستونزې را سره شریکې کړي دي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام هر اونۍ د 12 سود ایمیلونو لیکونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. دغه پروگرام هر جمعه د مبشین د 2 بجو په خبرونه کې ووري چې د شنبه د سهار د 2 بجو په خبرونه کې بیا اوریدلای شي. بل پروگرام هر سه شنبه د مبشین د 4 بجو په خبرونه کې ووري چې د چهارشنبه د سهار د 2 بجو په خبرونه کې بیا اوریدلای شي. مخکې تر دې چې ستاسو ځین ایمیلونو درته ولولو، ستاسو ځین ټلیفوني پیغامونه اورو. د یادونه درته کوم چې د اوتومات پیغام ثبتونکي ماشين شمیرې په همدې پروګرام کې اعلانېږي. راځي د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه وورو. په پایل کې یو اوریدونکی په پاکستان کې د ناټو پر اکمالاتي کتار د برید مسلې ته اشاره کوي.
ملانی د ننګران خبرې کوم چې د راډیو د مخ نه خبر شوم چې په خبرې جنسي کې په سایز او نافس مونږه باندې چې افغانستان ته مالي نه راوړي ناټو نه په اړه باندې حمله شوې ده. څو کسبه کې شهیدان شوي او موټر ته هم ور لګېدلې دي. وایي چې دا د مونږ شو ګریشي هغه څه دي خلکو دې نه معلومي چې دا په خپله د حکومت دا کار کړی دا دی د بمبار په مقابل کې څنګه یې مستقیم یو ځواب دی.
افغانستان محمدی
خبر نظر لرما ټول دی افغانستان غیرتی او مسلمان ولسته سی حزب اسلامی صاحب هم په دې اړه کې غټ زور مخالفت لري. باید بحرینیان په افغانستان کې نه وي چې باید دوی ووځي انشاءالله تعالی او زور باور سره که خدای کوي افغانان به بیرته په خپل ډګر باندې کښېني او خپل غولي باندې به سولې خبر په خپل منځ کې کولای شي.
نن موهب الله ازمزای د خوست شیخ زاید پوهنتون څخه له تاسو سره په تماس کې یم. د هند او افغانستان د ستراتیژیک تړون په باره کې زما نظر دا دی، حقیقت او د هند افغانستان یو دوست هیواد دی او د امریکا او پاکستان په شان ترالي او غلط هیوادونه نه دي. نو د ستراتیژیک تړون چې اوس امضا کیږي دا د پاکستان لپاره یو ګواښ دی او له دې تړون سره په حقیقت کې امریکا هم خاص دلچسپي نه لري او دا د ځان لپاره یو ګواښ ارزیابي کوي.
دادا چی داغا ایراد کی ایراد کم کی داغا کسان چی ایراد کم کی دے وہ اسلام نمائندہ تنام دے دا کم دے ٹول خراب کڑی مسلمانان ٹکٹ 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 کڑی دے پلس وار پیسے دینا خس دی مسلمانان بیچارہ کڑی داغا دختای دے پارا کردی صاحب تو اس دا کسان چی قرات کی قرار لے دا مسلمانان نے ٹکٹ ٹکٹ کڑی مسلمانان پاس ازیت کر دے بین ویورا دا کمبو دے دا سرشتہ دے وچ نال ہن
دا خبر کو نو وار دا دے دا سرشتہ
سیاسي ولسوال نو د پښتنو خلکو سره یو قسم تضاد ساتي چې څه تکلیف سوی د پښتنو باندې ظلم کوي او پښتنو کورونه څلور چپاول کوي خلک چته
تاسو ته د کاټه شاوانه د پیغام ټول سوالې نه راګیږم تاسو سره تاسو د راډیو کانډلار نه هر ورځ ساوري چې آزاد انتخابات دی به جوزان او نسم تاریخ باګرام کې د غلام علي پور سوالې کې خلک ګرځیدل پیسې ور کول یو کارتونه انتخابات ټول او اجنډا ټولې د بازار انتخابات وشي او کنه
شاکر خبر کوم دی ورسول بیس ډول سوالې نه زموږ د حکومت نه لته ورځ د غزان مرګ نیول کیږي د زمونږ اردو پولیس تبا کوي زموږ حکومت او وزیر دی پاو ملی اپنے اتنا او دا غیلا دا چې دا خلک به ادام شي ګان چې دا ولې لا خوشی کیږي ریښه زمونږ ځوانانو ټول ختم ور کونډې کړې دي مانې کوم اسمان دا خو کار نه دی کنه ورو کال جو کال پد به ته خوشی کیږي دا ولې خوشی کیږي
ازادي او اوریدونکو پروگرام هر اونۍ دوه ځلې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو لیکونو او ایمیلونو په اساس جوړیږي که تاسو غواړئ خپل جدي ستونزې را سره شریک کړئ او په دې پروګرام کې برخه واخلئ په پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړئ په افغانستان کې د ازادي رادیو یو شمیره چې تاسو پیغام په اوټومات ډول ثبتوي دا ده 00002436 او یو نړیوال شمیره 00420222111 یو
پینځه محمد زبیر خالصار د ننګرهار ولایت د ترینور د ولسوالۍ څخه خبرې کوم از نور سنلرم فقط د ازادۍ رادیو د ټولو کارکونکو څخه البته هغه کده پښتو برخې وی کړه دری برخې واقعا ډېر په لپوري رادیو د هر خبرونه اوریدونکو لري ز د ازادۍ رادیو ټول خبرونه اورم ولو کاغه د شنا اسمان لاندې وی کده ګوریا اچار وی کده ورښو عزیزانو وی او چې ما ډېر خوښيږي هغه دغه ټلیفوني سندري دي او د ورکو عزیزانو پیغامونه زه ډېر اورم واقعا ازادي رادیو د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت او مکلفیت سره کړی دی او زه د خدای نه د ازادي رادیو د ټولو کارکونکو سرلوړي سړیتوب او په خپله دنده کې د لاو بریاو هیله کوم فقط زبیر خانصار د ازادي رادیو اوریدونکي
زمین نه حقیقت او د ولایت د بند چک دی ول فرای د تاسو په تماس کې ما ور فوتي او چروا کو څه قضا قضا او د خواهش ته چې پاکستان ناور اعمال څه سوار د افغانستان خوره باندې راکټي حمله کا او افغانستان په ظاهري او په باطني شکل باندې خپل خاموشي اعلان کړی ده نو ول د دوه مخنیوي نه کې چې رحیم ورتاګ او هغه ایستا کو بسم الله محمدي شو او هغه په دغه حساب باندې او په دغه پاکستان نه خوره په افغانستان باندې راکټي لیکي او د افغانستان د ظلم له شاده ساتي
دګروان مرتقای صاحب د جواب خېل وسوالی سره کې غنځي ولایت انګار دا څه مرحله چې پیښه ده د خپل ځای د پاکستان مسله د وغوړو امریکا د کلان غلطه ولا سره نور مملکتو په پښتو دی ډیورن مسله خپل امریکا راځل کې خپل ځای هغه کې سره دا جنگونو د طالبان او د ایران مار نه کې هم د جنگ رواني هر څه په ټول په جنگ
زه د هلمند ولایت تاسو ته مطرح کوم زه د ورکو ځوانو پر ځای باندې دا غواړم چې په پاکستان کې د خپل د دورم کوشش شپه په نارینه توګه جلا ټول افغان چې یو موټی شي نو بیا به ان شاء الله ان شاء الله زه
ساده د بولدک څخه خبر کوم موږ د بولدک تشکری ډیر په تکلیف سره جوړیږي ولې دا جوړیږي د پاکستان چې ډیر خلک راوړي هغه د پیسو په واجه سره جوړي
از محمد عثمان دی احمدزی دی شورا رئیس جرگی او دی سلی شورا علی دی سلی دی شورا عضو دی لوګر دی افغانستان ټول عوام خلکو او وګړو ته او ولایت ته او مشرانو ته او خصوصا رئیس جمهور ته او مارشال صاحب ته او دانورو ته دا پیغام دی ازادي راتون راځي تاسو خبرې کوم اوس په دغه وخت کې دا رسومه چې دغه دی اکسونو لکه استاد محمد او خلیلی او مخک کو دا او بعضی اکسونو سره په ټولو کې دی نظایرو لاره یا دی موټرو سره خولو لاره نه ګرځول کیږي دا دی افغانستان دی تباہی دی پاره دی دا دی افغانستان دی بربادي دی پاره دی دا دی افغانستان دی خطر دی پاره دی دا شام ګټ نه لري په افغانستان کې افغانستان ټول یو افغانان دی او یو تشکیره ده چې په نام دی افغانستاني په ازارای کې ازبکی کې تاجکی کې افغاني یو رونه دی خپل ګران هوا دی په خپل خپل منګلو باندې نه په خارجانو نه په نورو سمسور کی په خپل لاس او په خپل مټو دي سره سمسور کی
زنداری پر چرخی بلا کې زند خبرې کومه تقریبا سلوغه کیږي چې موږ اعتصاب غذایی کړی دی او ډېر ملګرو شور ګنډل دي حالات بیخي خراب دی غوښتنه کوو د ازادي راډیو د مسؤلینو نه چې زمونږ آواز نشر کړي او د افغانستان ګوټ ګوټ ته زمونږ مظلوم حالات ورسوي. والسلام په احترام.
خبرې کوم تګات خراب چې مسخانه جوړ شي نو دې دوه سرکار عملي شروع شوه نه ده د ولایت نه د سرحدي پورې خلک د دولتي ځمکو غصب کوي دی ولې د نه بې پروا ده.
رحمان تاسو سره په کابل نه په تهمانس کې یم. زما پیغام دی د افغانستان ملت ته افغانستان دولت ته دا رقم غوږونو ته ورسېږي چې افغانستان درې سوه لکه نفوس او دا ټول انشاءالله تعالی فوجي ده ټول د جګړې په میدان کې د سر او مال نه به درې غونه کړي او د همسایه او ملکونو سره څه امکانات په لاس کې دي دا به په تس لاس ورسره شریک کړي که پاکستان دی که چین دی که ایران او کرزای صاحب یوازې نه دی ملت کلک پر شا ولاړ افغانان دېرش کاله دومره امکانات په لاس کې لري چې همسایه ملکو کې ښه د نفوس نه برخمن دي.
دا وستاسو پیغامونه اوس هم ستاسو ځینې ایمیلونه. حمیل شملزی په خپل ایمیل کې لیکلي زما په اند نویو او زړو هغو ترورسانو په وړاندې چې د هیواد په ورانۍ او د بیګناه افغانانو په وژنه کې برخه درلودلې ده مبارزه نه بلکې سوله یو بې معنا کار دی. سوله که د هیواد ورانوونکو سره د سیاسي اقتدار د ویش په معنا وي نو دا د مظلوم ولس اوښکې نسي پاکولی. د ولسمشر دریز د پاکستان او طالبانو په وړاندې استقرار او دوام نه لري. یوه ورځ مرور وروڼه بل ورځ د هیواد دښمنان بولي. پرونی امریکایان د طالبانو ملګری وبلل او نن خپل له طالبانو سره خبرو ته روان دی. داود بنزلی کلی د افغانستان له خاورې څخه دفاع د هر افغان دنده ده. که څوک خپل بچیان محلي پولیسو ته نه ورکوي پیواز کې به یې نقدې پیسې ورکوي او که هر څوک له دې امر څخه سرغړونه وکړي شکنجه یا به حبس تیروي. دا څنګه ظلم دی چې له افغانانو سره په کندز ولایت کې کیږي. ظاهر نادری لیکلی د ننګرهار په خوګانی ولسوالۍ کې د معرف کچا دومره ضعیفه او د سقوط په حال کې ده چې هیڅوک د پښتنې نسته. دلته څه روان دي؟ زه به درته د خپل لیسې د سترګو لیدلی حال ووایم. زموږ یوه لیسه ده سور ډګ علي لیسه چې اته کاله کېږي په لیسه بدله سوې او پنځه دورې فارغانې ورکړي خو یقین په رب العالمین وکړي چې د ریاضي فزیک کیمیا مثلثاتو استاد نه لري او نه څوک د دې مضمون په معنا او مفهوم پوهیږي. نه تر اوسه پکې تدریس سوی دی او له دې لیسې څخه تر اوسه پورې څوک د کانکور په ازموینه کې هم نه دی بریالی سوی. اوریدونکي د افغانستان د پوهنې له وزارت څخه په دې برخه کې د پاملرنې غوښتنه کړې ده. اسرار الحق نوري له کابل لیکلي د افغانستان اسلامي جمهوریت ټولې ژبې په رسمیت پیژني نو ولې پښتو مکتوب عریضه او ورقې په پښتو نه لیکل کیږي؟ اوریدونکي غوښتنه کړې چې دې مسلې ته دي باسواده قشر کار وکړي. اسدالله حیات لیکلي هیله کوم د طالب ویان ذبیح الله مجاهد نه چې د غزنی د قرهباغ ولسوالۍ خلکو غم وخوري. د تیرو څو کلونو را په دې خوا د غزنی یوازې قرهباغ ولسوالۍ کې شپه ورځ مخابراتي شبکې تړلې دي په داسې حال کې چې د کوټې شورا ورته اجازه ورکړې وه. اوریدونکي لیکلي چې د دې ولسوالۍ خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د ذبیح الله وردک په نامه اوریدونکي په خپل ایمیل کې لیکلي څو ورځې وړاندې د دولت اول مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د یوه بدماش په توګه خبرې وکړې. مجاهدین یې د افغانانو ساتونکي وبلل. اوریدونکي لیکلي د مجاهدینو کارنامې خو ټولو خلکو ته معلومې دي. دا وستاسو ځینې ایمیلونه چې ستاسو نظرونه یې څرګندول. د ازادي او اوریدونکو اوسنی پروګرام ورسره پای ته رسیږي. ستاسو نورو لیکونو ایمیلونو او ټلیفوني پیغامونو ته سترګې په لاره یو. که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي او اوریدونکو پروګرام د ازادي راډیو په ویبسایټ کې پیدا کړئ چې پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ. نور مو په خدای سپارم. د خدای پامان.
یا چسرو جانے نرے باندے پتی رائی واروی چسرو جانے نرے باندے پتی رائی واروی
مینا دین کبم